السلام علیکم. د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته مجله زه فریبا ظاهر د شمشاد ځدراند په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو او افغانستان ته د هند د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه خبرو. تر هغه وړاندې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
نن جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان او سیم پر حالاتو خبرې کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د علما او شورا استایل چې په افغانستان کې د انتخاباتو د نتایجو د ژر تر ژره معلومېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ د انتخاباتو نتایج معلوموي او په بغداد کې نن په شیعه میشته سیمه کې په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 9 تنه زخمیان دي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازادي راډیو خبريال له کابل په خپل رپورت کې وایي چې دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت سیمه او په افغانستان کې د هند پر اقتصادي پروژو خبرې کړې دي. د دې خبر نور جزئیات ورسته په دې خبرونه کې اوري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیشنن د علما شورا د دې سپارښتنې هرکلی کړی چې د دواړو کاندیدان د ژر تر ژره د ملي وحدت په حکومت باندې موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو له دفتره خبر پاڼه وایي چې شغلی کوبیش پرون په کابل کې د علما شورا له مشر او یو شمېر نورو غړو سره وکتل. په عین وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې که د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه وشي یا ونشي د ټاکنو پایلې به اعلان کړي. د کمیسیون یو غړي سری رحمت برمک خبریالانو ته ویلي چې وروستۍ پایلې به راتلونکې اونۍ اعلانوي، خو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده کړې. او جمهور رئیس حامد کرزی نن په کونړ کې پر ملکی خلکو د هوایی بمباری کلک غندنه کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر اعلامیه وایي چې جمهور رئیس کرزی د افغانستان د حکومت د چارو ادارې ته دنده سپارلې چې د دغې پیژو د څیړلو لپاره یو هیئت سیمې ته واستوي. اعلامیه وایي چې په کونړ کې پرون په بمباری کې 11 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وژل شوي او 12 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوځ نن خبر ورکړ چې لشتلجه 15 پټه مشکوک وسلوال د افغانستان پولیس ته نږدې د ترورستانو پر 15 پناځایونو په هوایي حمله کې وژل شوی. پاکستانی چارواکي وایي هوایي حمله نن په شمالي وزیرستان کې وسوې چې له 13 میاشتو راهیسې پوځي عملیات روان دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې ورستوي پر لپسې سیلنو د چیناب دریاب توپانې کړي او ویل کېږي چې لشتلجه ولکه کسان خپل کورونه څخه وتل ته مجبور شوی دي. په پاکستان کې له طبيعي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر نن ویلي چې د چیناب دریاب د جنگ په سیمه کې پر خپل څنډو اوښته او زراعتي ځمکې لاندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بغداد ته ورسید. عراق ته د هغه سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. جان کیری د عراق له نوي صدر اعظم حیدر الابادی سره وکتل او خبریالانو ته وویل چې د نوي صدر اعظم د پراخو اصلاحاتو پلان چې غواړي ټول اړخونه د مذاکرو پر غول راغونډ کړي خوشبین کړی دی. په عین وخت کې نن د بغداد د شیګانو په یوه سیمه نوي بغداد کې په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 9 تنه نور زخمیان دي. 14 په یو مارکیټ کې شوي او د حملو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما باندې پر خپل هیواد د سپتمبر د 18 د تروریستي حمله د 14 کلیزې په مناسبت خپل ولسته وینا کوي. د سپین ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر باندې د هغې ستراتیژۍ ځینې جزئیات هم څرګند کړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر ضد د مبارزې لپاره جوړه شوې ده. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو نن د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیایي مسافرلونکو الوتکې د سقوط پړه پر اوکراین ورواچوله. شویګو وویل الوتکه په داسې ځای کې چې د اوکراین په فضايي حریم کې شاملې ژیره لویدلې وه، نو د هیواد بشپړ مسؤلیت لري. د روسیې د دفاع وزیر نن په مسکو کې د ماليزیا د دفاع د وزیر هشام الدین حسین سره په خبري غونډه کې وویل اوکراین خپلې کورنۍ ستونزې له پوځي قوې پرته حل کړې وای. دا راپېښبه نوې رامنځته شوې د جولای په میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا د هوایی چلند یو الوتکه راوغورځیده چې تر 209 تنه پورې مسافر پکې ووژل شول. د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشنکو نن ویلي چې پارلمان ته به یوه نوې لایحه وړاندې کوي چې د دې هیواد د ختیځ سیمو ته ځانګړی موقف ورکوي، خو اوکراین به متحد پاتې سي. پروشنکو نن په یوه حکومتي جلسه کې چې تلویزیون خپروله وویل چې د خپل خاورې بشپړتیا پر سر به هیڅ معاملې و نه کړې، خو بلتون غوښتونکو ویلي چې د مینسک د موافقې له لاسلیک سره هم له کیف جلایی غواړي. د مینسک موافقه د قدرت د غیر مرکزي کېدو او د هر اړخیز ملي ډیالوګ د پیل غږ کوي. د اوکراین ولسمشر نن وویل چې د اور بند ټینګ ساتل د دوی دپاره ډېر ګران کار دی.
رژیم پرپینینیا وګنیو زپرواجوېڅه زارز دوژې نه پروستو
دای وای د ختیځ پسیمو کې د اوربان ټینګ ساتل ډیر ګران دی، ځکه ترورستان د اوکراینی ځواکونو د تحریکولو دوامداري هڅې کوي. د پولین حکومت نن وویل چې په اوکراین کې د لانجې له پیل راهیسې د روسیې دولتي شرکت ګازپروم دغه هیواد ته د طبیعي ګاز صادرات 40% کم کړي. د پولین د ګاز ادارې ویلي چې د سپتمبر په 8مه یې د دغې مسئلې د دلیل موندلو لپاره ابتدایي څېړنې کړې، خو نه پوهېږي چې ویل دا کار سوی. د ګازپروم چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اپل شرکت به د آیفون دوه نوي ډولونه، آیفون 6 او آیفون 6S او د لاسي ساعتونو یو نوی ډول سمارټ واچ ډېر ژر بازار ته راوباسي. د اپل دغه نوی سات ټول انټرنیټي اپلیکیشنونه لري، د روغتیا او فټنس د څارنې کار کوي او له آیفون سره هم ارتباط ټینګولی سي. د دغه سات بیه به تقریبا 349 ډالر وي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په روانه خبری مجله کې اوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سیاسي واک انتقال بل دغه یوات سره د هند مرستې ټکنې نکړي. د هندي چارواکو سفر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
ملي په افغانستان د سیاسي وضعیت لپاره هم دا مفتي تمامېدای شي کېدای شي هند د روان سیاسي کړکېچ پر کولو کې زیات رول ولوبوي.
د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د خود څرګندونو مخبروي چې وایي د ملي وحدت حکومت په دې شرط مني چې ملګري ملتونه د انتخاباتو د تخنیکی بهیر شفافیت تضمین کړي.
اسناد و مدارکی لازمه در اختیار سازمان ملل متحد قرار دادیم. منتظر هستیم که ملل متحد پاسخ نهایی خود را به ما بده. اگر توجه شود شاید ما بتوانیم یک مقدار آرای تقلبی را تفکیک کنیم.
د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم لرو، راسره مل اوسئ. تاسی ازادي رادیو ته ورجست. نن افغان ولسمشر حامد کرزی د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره په ارګ کې وکتل. د ارګ څخه په یو خبرې سوي لامی کې راغلی چې په دې لیدنه کې جمهور رئیس حامد کرزی اغلی سواراج ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې راتلونکي حکومت به هم له هند سره دوستانه اړیکو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر افغانانو ته ډاډ ورکړی چې دا هیواد به له افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي. یوسف ستران په دې اړه نور حال د کابل څخه راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د چهارشنبې ورځې په لیدنه کې د هیواد په دفاعي دواړو خزو اړیکو او د سیمې په یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې لیدنه کې جمهور رئیس حامد کرزی د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت به هم له هند سره دوستانه او نیکو اړیکو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې میرمن سوراج یو ځل بیا د افغانستان سره د هند د مرستو په دوام ټینګار کړی او ویلی دی د هندستان حکومت به په افغانستان کې د نوی راتلونکو حکومت سره هم خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي رادیو ته وویل میرمن سوراج د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره هم لیدلی دی. دا چې افغانستان ته د هند د بهرنیو چارو وزیر دراتګ هدف څه دی، د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال سراج الحق سراج ازادي رادیو ته وویل د سفر هدف په افغانستان کې د سفارت د نوي ودانۍ پرانستل دي. له دې سره د بهرنیو چارو وزیر او جمهور رئیس حامد کرزی سره لیدنې لري او دا ملاقاتونه هم دوارخیز اړیکو د ټینګښت لپاره دی. له دې سره هندي رسنیو خبر ورکړی چې میرمن سوراج به په دې سفر کې له افغاني چارواکو سره د هند د دفاعي مرستو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د فوزي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هیله ښیي چې هند باید د افغانستان سره په دفاعي مرستو کې کړي ژمنې عملي کړي. د افغانستان حکومت څو ځله له هند څخه غوښتي چې د نړیوالو ځواکونو لوتو سره د افغانستان سره په نظامي برخه کې مرستې ډېرې کړي.
د هند له بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه مو واوریدل. د دې سفر په اړه نوریس نوری د افغانستان او هند چارو له کارپوز الحق زیا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر کرزي دوره ختمه سوې او نوی ولسمشر هم تر اوسه پورې نه دی ټاکل سوی. په دغسې یوه وضعیت کې دغه سفر څومره مهم دی؟ ښاغلی زیا په ځواب کې وویل،
دمال نظر هر هندای چارواکی چې افغانستان ته راغلی ده د تیر په شان نوی شهر راغلی ده، د دوستانه اړیکو لپاره راغلی دي او د اوس لپاره افغانستان ته د دوی راتګ چې لومړنی سفر د نریندرا مودي د صدراعظم په وخت کې د خارجه چارو د وزارت لیږي خو د افغانستان د سیاسي وضعیت لپاره هم دا مفي تمامېدی شي کېدی چې هند د روان سیاسي کړکېچ پر ښه کولو کې زیات رول ولوبوي، خصوصا دواړو کاندیدانو سره ناستې کې له بلې خوا له دې نه د باندې د هند دوستي د افغانستان لپاره او د هند تعاون د افغانستان لپاره پخوا مثبت ثابت شوی ده، اوس هم مثبت ثابتېدی شي، خصوصا په دا اوسنیو حالاتو کې چې افغانستان له داخلي افغانستان له سیمه ییزو مشکلاتو سره مخامخ ده، د هند غوندې هېواد ته زیات ضرورت لري افغانستان.
که څه هم د هند بهرنیو چارو وزیر له سفر مخکې ویلي دي چې د افغانستان په وړاندې به د هند په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي، اوس چې له افغانستان نه نړیوال ځواکونه وځي، د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره او دغه راز راتلونکي چې معلومه نه ده، څه فکر کوي چې هند به وکولی شي چې په افغانستان کې مهمه ونډه واخلي، خپل ونډه پراخه کړي؟
د هند پخوانی سیاست ته د افغانستان په وړاندې پخوانی دوستي د هندستان له افغانستان سره هغه هم داسې نه ده چې موږ یې منفي وارزو، خو چې دومره تکیه کول په هند باندې چې موږ هر شی له دوی نه وغواړو یا له توکونه د باندې غوښتنې له دوی نه وکړو. پخوا هم هند په تاریخي لحاظ باندې له افغانستان سره له خپلواکۍ نه وروسته داسې مرسته نه ده ورسره کړې افغانستان سره چې دولت یا نظام یې په پښو درولي، یو دوستانه جنبه یې په نړیوال سیاست کې لوبولې ده سیمه ییزه هغه کې، خو د پخوا په نسبت فرق دا ده چې هند په دغو لسو یوولسو کالو کې له افغانستان سره په مالي لحاظ باندې له $2 میلیارډ نه زیاته مرسته کړې ده او زیاتې پروژې ته لار اچولې دي. اوسني حالات کې افغانستان ته د هند خارجه چارو وزیر سفر د خپل د نریندرا مودي د حکومت علاقمندي ښیي د افغانستان سره د دوستۍ او تعاون، او زه ګمان کوم کوم لیست کرزي صاحب سپارلی وو هندوستان ته، په دې باندې شاید دا په نظر کې چې افغانستان سره د پای همکاري پراخ کې خدای دې پای همکاري موږ دومره اتکا نه سپ کولای چې موږ مکمل صاف هم باندې کې طوفان موږ سره مرسته کوچون په سیمه کې د یو دوست په حیث باندې نړیوال ملاتړي او د سیمه ایز ملاتړي په حیث باندې دا د افغانستان لپاره ډیر غټ شي.
یو موضوع بل چې په افغانستان کې د هند همکاري د پراخوالي مخه ډب کړې ده، اکثرا کارپوهندسي وایي چې چیرې هند افغانستان ته ځان نږدې کړی ممکن ده د افغانستان بل گاونډي پاکستان هم ولم سوي چې پر افغانستان نفوذ د پراخېدو هڅه وکړي. اوسنی وضعیت په پام سره او دا چې راتلونکي هم معلومه نه ده، څه فکر کوي چې آی آر بیا هم افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمه ایزو سیالیو په ډګر بدل نشي؟
زما له نظره موږ نه شو کولای چې د یو دوست لپاره یا د یو ګاونډي لپاره خپلې اړیکې محدودې کړو، او هر څوک چې افغانستان لپاره د دوستۍ لاس ورکوي یا همکاري ورسره کوي افغانستان نه شي کولای چې دا غټي، او زه فکر نه کوم چې افغانستان دولت او حکومت په مکمل ډول هند ته شاکري د دې تضمین کومه چې پاکستان یا د پاکستان ته ورته نور سیمه او نړیوال قدرتونه بیا دا رقابت په افغانستان کې ونه کړي. دا رقابت خو نه وای نه ده، دا خو روان ده، دا خو د دې پنځه کاله کې روان ده. پاکستانی کارپوهان اکثره په دې نظر دي فلمه دا جوړه کړې ده چې بس افغانستان د موږ دښمنانو سره رابط لري، که دا تضمین کومه چې دا ایتا دښمنانو سره موږ دښمنی شروع کوو تاسو سره دوستي شروع کله موږ سره دوستي کوای چې دا تضمین نشته. افغانستان د سیمه رقابت مرکز په خامو وسم دا اوس افغانانو ته په کار لري د حالات څنګه ځان روباتي څنګه خپل دوستانو نه د افغانستان د خیر لپاره استفاده وکړي، او څنګه خپل دښمنانو دا ثابت کړي چې افغانستان پر رقابت بدلې چې موږ برخورد یې نستخل واکه ده او خپل واکه به کړي.
د افغانستان او هند چارو له کارپوز الحق زیا سره مو د افغانستان او د هند مشرانو د ناستې پر اهمیت مرکه واوریدل. افغانستان له هند غواړي چې د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته په پوځي ډګر کې مرسته ورسره وکړي، او حامد کرزي نوې ډیلي ته په پوځي برخه کې د مرستو لپاره یو لست هم سپارلی دی. هند یو لاغو هیوادونه دی چې په تیرو 10 کلونو کې له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې د پام وړ مرستې کړې دي. دغه راز د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د هند او د هند بهرنیو چارو وزیر سوراج په کابل کې د وزیر اکبر خان مینې په ټاپی کې د افغانستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې ګډون وکړ. صفی الله ستنکزی دغه مراسمو ته ورغلی و او هم د وسته ټلیفون پر کښه دی سره د دغه مراسمو جزئیات وړاندې کوي. ستنکزی صاحب مهرباني وکړي د هند بهرنیو چارو وزیر په دې مراسمو کې څه نوې خبرې وکړي.
سلام پر تاسو اوریدونکو. د هند بهرنی چارو وزیر اغلی سوشما سوراج په دغه مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شول د افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ او ویل چې تر ممکن هده پورې به هند له افغانستان سره د خپل مرستو پر سر ژمن وي. اغلی سوشما ویل چې هند هیواد ژمن دی چې په افغانستان له هیواد سره هر راز مرستې وکړي او د نن ورځې مراسم هم چې د تر ډیره د هند هیواد په نوښت جوړ شوي دي د یو بیلګه وبلله او ویل هیله منه ده چې د دوستۍ په نوم تمام شي. خو ښاغلی کرزی هم له هند څخه مننه وکړله او وی ویل چې د دوی دغه کار د ستاینې وړ دی. اغلی سوشما بیا به هم تکرار وکړم چې اغلی سوشما په دغو خبرو کې که څه هم افغانستان له یو ورځ سیاسي ننګونو سره مخامخ و بله خو وی ویل چې هند به تر خپل حده پورې تر خپل وسه پورې له افغانستان او د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي. ښه به وي چې د اغلی سوشما خبرې په دې اړه واورو.
We are committed to assisting Afghanistan in whatever manner is possible within our means.
نوې موږ ژمنیو چې له افغانستان سره مرسته وکړو څو خپل هدفونو ته ورسیږي. له دغه فرصت څخه غواړم په استفادې سره ویم چې هند به یو میلیون نور ډالر هم د دغه سیمې د عامه کولو لپاره مصرف کړي تر څو له افغانستان څخه ټول راتلونکي خلک دغه تفریحي ساحه وګوري. د ویل ده چې ښاغلی کرزی د هند له دغه مرستې او د هند هیواد له دغه نوښت څخه مننه وکړله. ښه ده چې د ښاغلی کرزی لنډې خبرې په دې اړه واورو.
خوشحاله ستیم که امروز به کمک دوستای هندی ما داریم یک محل زیبای را برای
دوی ډیر خوشحاله یو چې د خپلو هندی دوستانو په
افتتاح میکنیم
د خپلو هندی دوستانو په نوښت او ملګرتیا په دغه ځای کې یو ملي بیرغ ځای لپاره د ملي بیرغ خپل پرانیزو. په دغه خبرو کې اغلی سوشما سوراج د هغه خلکو یادونه هم وکړه چې د افغانستان لپاره د کارونو بیا رغونې او همدارس د افغانستان څخه د دفاع په برخه کې خپل ځانونه قربان کړي دي. اغلی سوشما په خپل خبرو کې له هندي کارګرو هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې دوی وژل شوي دي خو بیا هم دی ویل چې هند له هر راز ننګونو او سختۍ سره بیا هم له افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکوي. اغلی سوشما د خپل خبرو په پای کې هندي خبرې وکړې چې ښه دی خبری واورو.
میں آئی ہوں آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے, میں آئی ہوں آپ کی خوشیوں کو بانٹنے. میرے لیے یہ خوشی کا بھی موقع ہے اور فخر کا بھی موقع ہے. یہ پرچم جو بھی پھہرایا جائے گا اس کے نیچے کھڑے ہو کر میں سلام کرتی ہوں ان سبھی افغانی سینکوں کو جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی شہادت دی ہے.
د پخپل خبرو کې ویل چې زنن راغلیم څو لتا سره تاسو په خوخي او محفل کې شامل شم او لدی خوخي محفل سره یو ځای شمه او زه غواړم د دې بیرغ تر لاندې چې څو شی به ورسته به پورته کیږي د هغه خلکو یادونه او ستاینه وکړم چې د دغه هیواد په رغولو کې خپل ځانونه قربان کړی دي. په د ویلو د چې دغه بیرغ د لوړولو یا دغه بیرغ د پروژې پر سر باندې د افغانستان د لوی درستیز شیر محمد کریمی په خبره شاوخوا څلور لک امریکایي ډالر لګیدلې دي او دغه بیرغ تر ټولو لوړ او ستر بیرغ دی چې د افغانستان په پلازمینې کابل کې دا جوړ شوی دی. بله
بله او موریدل چې د هند بهرنیو چارو وزیر افغان حکومت سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
ورسو د افغانستان د انتخاباتي یو مسله ده. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي که ملګري ملتونه د انتخاباتو د تخنیکي بهیر شفافیت تضمین کړي د ملي وحدت حکومت به ومني. نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي که د پاکو او تقلبي رايو جلا کولو ته پام وشي او د انتخاباتو نتیجه یو څه شفافیت ولري د ملي وحدت حکومت جوړې دلبو منی. د دې ټیم ویان فاضل سنچارکی وای چې دوی په انتخاباتو کې د شو درغلیو په اړه یو اندازه معتبر اسناد په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته سپارلی څو هغه د رايو د ابطال په کړنلاره کې شامل کړي. خاغلی سنچارکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که ملګری ملتونه تر راتلونکو یو دوه ورځو د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي خپلو سیاسي خبرو ته به دوام ورکړي.
اسناد او مدارکی لازمه در اختیار سازمان ملل متحد
دی. وایي موږ ملګرو ملتونو ته اسناد او مدارک سپارلي. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې تحقیقاتي ټیم به ګماري تر څو په دې اسنادو کار وکړي. موږ منتظر یو چې ملګری ملتونه موږ ته نهایي ځواب راکړي. موږ به وګورو چې اسنادو ته مو رسیدګي کیږي او کنه. که رسیدګي وشي یو اندازه تقلبي رایه به مشخصه، پروسه به یو څه شفافه او په همدې اساس به د ملي وحدت حکومت هم جوړ شي. ښاغلی سنچارکی وویل چې نړیواله ټولنه هم باید د انتخاباتو له شفافیت نه ملاتړ وکړي. دی وایي که د انتخاباتو شفافیت ته پام ونه شي دوی به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. څو ورځې وړاندې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وویل چې د ده او سیال ترمنځ سیاسي خبرې په ټپه درېدلې دي. غوښتل مو د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا ملګرو ملتونو ته د سپارل شوو اسنادو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر غبرګون هم راواخلو، خو د دې دفتر مسؤلینو په دې اړه معلومات ورنه کړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یانکوبش د دې غوښتونکی دی چې دواړه کاندیدان له تفتیش وروسته د انتخاباتو نتیجه ومني. ښاغلی سالارزي وویل چې یانکوبش دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د علماو شورا له غړو سره په کتنه کې هم وکړې.
ملګري ملتونه د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو څخه چې د ټاکنو د ګټون کې په واسطه به مشري کېږي د نه ملاتړ کوي او دا هغه موضوع ده چې دواړه نوماندانو دوه ځل په علني ډول په دې باندې ژمنه ترسره کړې ده او په دې توافق کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم له دواړو کاندیدانو غوښتي چې له پخوانیو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم استازو ویلي چې له سیال ټیم سره د خبرو لپاره دروازې پرانیستي او هیله شته چې د کاندیدانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورید خو تاسو دم غړی د ازادي رادیو ته غواړی چې پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام پر اف ام 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. زموږ روانه خبرونه او نور موضوعات هم پر انټرنیټ اوریدلای شي. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د شهید ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د حضرت صبغت الله مجددي د خبرو په وړاندې غبرګون او په دې ورځ په ښار کې سوي خوځښتونه مناسب نه و. په همدې حال کې د احمدشاه مسعود ورور احمدضیا مسعود هم په دې دواړو عملونو خوښنی وشوده. خان محمد سین له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې کوم حرکت چې د سې شنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د شهید د ونۍ او د احمد شاه مسعود د 14 تلین د لمانځلو په غونډه کې د حضرت صبغت الله مجددي په وړاندې وشو د غندنې وړ دی. سربیره پر دې ښاغلی ابراهیمی په همدې ورځ په کابل ښار کې د احمد شاه مسعود د ځینو پلویانو د موټرو بې ځایه ګرځول او هوایی ډزې کول هم وغندل.
مونږ د شهیدانو د ارواحو احترام کوو او په ځانګړې توګه د احمد شاه مسعود یادونو ته. خو هغه څه چې پرون د لوی جرګې په تالار او له هغې وروسته په کابل ښار کې پیښ شول د شهید د مقام له احترام سره سازګار نه و. دا مناسب نه ګڼم، غندم یې ځکه چې ښه کار ونه شو.
د سې شنبې په ورځ د شهید د ونۍ د لمانځلو په غونډه کې حضرت صبغت الله مجددي غوښتل چې د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود د تلین او د هغه د مبارزو په هکله وینا وکړي، خو د غونډې ځینو ګډونوال ورسره مخالفت وکړ. سربیره د کابل ښار په ځینو واټونو کې د احمد شاه مسعود ځینو پلویانو پرته له ضرورت هوایی ډزې کړې، په بیرغونو پوښلي موټرې ګرځولي او په ښار کې ویره او تره خپره کړې وه. کابل خاریان هم وایي چې په دې ورځ د ښار پر سړکونو د ځینو موټرو بې ځایه ځغلولو، د وسلو ګرځولو او هوایي ډزو د ښار وضعیت غیر عادي کړی او دوی ډارولي وو. د احمد شاه مسعود ورور احمد ضیا مسعود هم په دې عمل خواشینی ښیي. د ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا د غندلو وړ ده. یو شمېر کم عمره هلکانو چې د جهاد او مقاومت په ارزښتونو نه پوهېږي، له بده مرغه چې دا عمل یې اجرا کړی دی.
تر دې وړاندې د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د شهید د ونۍ د نمانځلو په غونډه کې هم دا عمل وغنده او هیله یې وکړه چې په راتلونکي کې تکرار نه شي.
یوازې ولسی جرګه نه بلکې عام وګړي هم په کابل ښار کې د شهیدونو د لمانځلو پر ډول انتقادونه کړي دي. رسی په ګټه وورو.
زمو نوم شرابزال د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې پرون موږ دا ورځ د شهیدانو د تجلیل ولیدله، په داسې رقم څوک د شهید ورځ نه تجلیلوي. لکه دا بعضې خلکو چې شراب خوړلي وو، د موټرو په چلو باندې ناست و او غیر یو انساني رویه یې کړې ده. دوی اصلا د شهید په تجلیل نه پوهېږي. د شهید تجلیل چې کوي، په مسجد کې سپاري ووایه، قرآن ووایه، ختم د قرآن پسې وکوه، کوم خیر و خیرات دی که په واس باندې پوره یې، هغه شهید پسې وکوه. دا شراب خوري و دا د موټرو منډې، دا د شهید تجلیل نه ده.
څرنګه چې د پرون ورځې حادثات یا مشکلات په وځ دي چې خلک شهیدانو ته دعاګانې وکړي، خیرا ورته کوي، ول چې لاره بنده شي، مشکلات پیدا شي، ډزو ډزو شي، هغه غم خو جوړ ده، خو بل غم پی جوړیږي. دا څه معنی لري؟ که دوی دومره نرانی د سرحد ته لاړ شي، جنګ دې وکړي، د مقابل جانب سره دې جنګ وکړي، هلته دې شهیدانو ګټي. دلته راځي د کابل په ښار کې منځ کې غریب او بیچاره او مظلوم خلکو ته ازیت ورکوي، د لارې مشکلات پیدا کوي.
دا په یوازې دې چې شهید ته ګټه ورسوي، مکمل شهید د خلکو له پامه بد کړی ده او شهید ته خلکو خیرا کړي په دې ورځ باندې. په دې خاطر چې په دې ورځ په مزدوري مزدوري درولې ده، په کارګري کارګري درولې ده، سړکونه بند کړي دي، دوی خوشاله او دوی میله کوله، دوی خپل یو نمایش اجرا کړی ده. دا د شهید لپاره یو روپۍ ګټه هم نه راځي که دوی دونه سرمایهدار او د شهید احترام لري. په دې ورځ باید په خپلو کورو کې دیګونه باندې کړي وای. دلته مجاهدین به یې کنه خود نسته، د مجاهد هم پاتې نه ده. شراب موٹر
په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونو د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې پر سر د خندقونو د کښلو کار پیل کړی دی. دوی په شاوخوا 1500 کیلومتره سرحد باندې خندقونه کاږي. پاکستاني ځواکونه وایي دا کار پر سرحد د ترهګرو او قاچاقبرو د مخنیوي لپاره یې کړی دی. په اړه یې نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د پاکستان سرحدي ځواک دروان کال په می میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې پر سر د خندقونو کیندلو کار پیل کړی چې تر اوسه پر 345 کیلومتره پوله باندې خندقونه کیندلي او وایي چې پر پاتې 125 کیلومتره پوله باندې د خندقونو کیندلو کار به د اکتوبر د میاشتې تر 30 نیټې پای ته ورسیږي. د سې شنبې په مازدیګر د ملیشیا ځواکونو لوړ پوړو چارواکیو د بلوچستان د قلاسې فلاح سیمې مربوط ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مرغه فقیرزی نومې ځای کې د پولې پر سر د خندقونو د کیندلو د کار لیدنه وکړه. د قلاسی فلاسی مې د ملیشیا ځواکونو یو چارواکي ډګروال فهیم بابر غونډې ته په وینا کې وویل چې پر ډیورنډ کرښه باندې د خندقونو د کیندلو پر پروژه تر اوسه 268 میلیونه روپۍ لګېدلې دي او وایي چې دا کار د بلوچستان د ایالتي حکومت او د پاکستان د مرکزي حکومت په خوښه پیل شوی دی. ډګروال فهیم وایي دغه خندقونه یا کډې د اویا ارادې کیندونکو ماشینونو او ډامپرو په وسیله 8 فوټه ژور او 10 فوټه پلن کیندل شوی دی چې په کار کې د ملیشیا ځواکونو سلګونو سرتیرو برخه د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو تر نظارت لاندې د پاکستان او افغانستان پر پوله 480 کیلومتره اوږد خندق کیندل کیږي چې پر پوله د قاچاقبرو لخوا د تاریاکو او د ترهګرو او وسلو د اوښتو مخه ونیول سي. ترهګر او مشکوک کسان له همدې پولې پاکستان ته راوړي او پر امنیتي سرتیرو حملې کوي. ډګروال فهیم بابر وایي په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو عمومي مشر میجر جنرال اعجاز شاهد پر خپل څوکۍ تر ګمارل کېدو وروسته له ایران او افغانستان سره د ګډو پولو امنیت ته زیاته توجه کړې ده چې وایي د ډیورنډ کرښې تر څنګ له ایران سره د پاکستان پر ګډو پولو یې هم د خندقونو د کیندلو کار پیل کړی دی. پر ډیورنډ کرښه د خندقونو د کیندلو کار د ژوب سیمې مربوط تر کاکړ خراسان سیمې پورې رسېدلی دی. د دې سیمې یو اوسېدونکی مولوی عبدالجبار مردانځی وایي دا خندقونه د پولې دې خواته د میشتو خلکو په خوښه کیندل کېږي.
شروع دي پر غرو باندې څارونه لګي په کوم ځای کې کډای نه شي بیا به سبا ګټوین لګېدل
کې یا بنمور د شناخت کارت واړی د بنمور د پاسپورت واړی اوس موږ آزاد تو راتو په کوم ځای کې باندې شبې به پولیس نه غرونه دي البته اغزان تر لګي خو دا کډي خبره ته اوس مال خپل کران په ځخ کې برابر چې لګي خو اندازه خلک دا کې په هان شلته به دغه شي لګي دا انټرنیټ سره روان دي دا په کډي کې به اندر لګي هغه خو بارډر والا چې دي د افغانستان چې ما ته خبر به درسو دي اوس ډیر سخت خپګان ده او د پاکستان خلکو ته ډیر سخت خوشاله
د یادونه ورده چې د پاکستان د تیر پوځي حکومت ولسمشر جنرال پرویز مشرف هم وغوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ډیورنډ کرښې پر سر اغزن تار ولګوي خو د پاکستان ملتپالو ګوندونو او د افغانستان حکومت یې کلک مخالفت وکړ د پاکستان تیر جمهوري حکومت هم یو ځل وویل چې دوی ډیورنډ کرښه